سلامونه او ستړي مسي وخت د ماشام شپږ بجې سوي د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې موزا عبدالله کاکړل کلی کوم اله د چروغ جوړ خوشاله بایس په دې غړي کې دوه یو شمېر رپورټونه شننې او تبصرې لرو خو د سر رپورټم دا دی چې د اسلام آباد های کورټ د ججانو لخوا ځخه پر جاسوسي ادارو باندې په عدالتي چارو کې د تورونو لګولو په اړه چې سپریم کورټ کوم اسخود نوټس اخیستی و دا غنن اورېدنه سوې ده. دا به د سر رپورټ په پیل کې خبرو. د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو پر خط د اسخود نوټس اوریدنه روانه ده. په شمالي وزیرستان کې پولیس او یو سیاستوال په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د امریکا په ګډون د اسرایلو یو شمېر نږدې متحدانو نن په غزه کې د اسرایلو په یو هوایي حمله کې د یو خیریه ټولنې د اوو کارکونکو وژل غندلي دي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان چیف جسټس وایي چې د عدلي په خپلواکۍ کې به برید ونه زغمل سي. د سپریم کورټ لخوا نن د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو پر خط تاسخود نوټس اوریدنه پیل شوه. پر دې مکه چیف جسټس قاضي فایز عیسی وویل کېدای سي په راتلونکي وخت کې دوی پر دې اړه فول کورټ جوړ کړي. وروسته د مقدمې اوریدنه د اپریل تر 29 پورې وځنډول شوه. د یادونې ده چې دوه ورځې مخکې قاضي فایز عیسی د شپږو ججانو د خط نوټس واخیست او د دې لپاره اووه کسیزه جرګه جوړه کړه. د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د استخباراتي ادارو لخوا د ججانو په کار کې د مبینه مداخله په اړه سپریم جوډیشل کونسل ته د مارچ په 15 خط لیږلی وو. وروسته پر دې مسله د چیف جسټس او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ترمنځ ملاقات وسو. تر لیدنې وروسته د مارچ په 13 د یو کسیزه د کاتي کمیشن جوړولو منځوري ورکړه. او په خوانی جج تصدق حسین جلانی د کمیشن مشر وټاکل سو خو هغه د دې اودي لقبولو انکار وکړي. تر دې وروسته چیف جسټس د شپږو ججانو د خط لخپل خوا نوټس واخیست. د پاکستان استخباراتي ادارو پر دې اړه څه نه دی ویلي خو مخکې په وار وار ویلي چې د ملک په سیاسي او عدالتي چارو کې مداخله نه کوي. پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر او ډیپټی سپیکر ته د عدالت د سپکاوي نوټس ورکړی دی. دا نوټس له دې قبل جاری کړی چې د اسمبلی سپیکرانو د عدالتي حکم باوجود تر دې دمه د ځانګړو چوکیو ترلاسه کولونکو څخه سوګند نه دی اخیستی. نن په دې اړه په پېښور های کورټ کې د کیس تر اوریدنې وروسته دغه نوټس جاری کړل شو. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د تحریک انصاف مخکښ علي امین ګنډپور وایي په صوبایي اسمبلی کې د ښځو او کډیتونو پر چوکۍ کامیاب شوي کسان به سوګن اخیستو ته نه پرېږدي. هغه د اپریل په 2 مشال ریډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په دغه دیرش چوکۍ کې د تحریک انصاف او سینه احتیاط کونسل حق دی.
کچا حلف حق جوړی شي نه چې پردی حق باندې ڈاکا وای آئین خلاف ورزی کوي هغه ته حلف نه پرې دما. ما پارٹی کم خواتین دی هغه حق دی, ما پارٹی کم اقلیت والا دی هغه حق دی. اگر پر بز جنگی جا ٹیمپوری بز جنگی جا کم ٹیمپوری ما ته دا آئین دا قانون ما ته اجازه را کوي.
ګنډپور د پاکستان د قانون لمخې ځانګړي چوکي په ټاکنو کې د ګټ په تناسب ګوندونو ته ورکول کیږي. د تحریک انصاف غړو د فروری په انتخاباتو کې د آزادو امیدوارانو په توګه سیالي کړې وه چې تر بریا وروسته سنی اتحاد کونسل سره یو ځای شول. پېښور های کورټ او د انتخاباتو کمیشن دا چوکي پر نورو اپوزیشن ګوندونو ویشلي خو تحریک انصاف د دې پریکړې پر ضد په عدالت کې درخواست ورکړی. وسوالو په شمالي وزیرستان کې په دوه جلا جلا بریدونو کې یو سیاستوال او یو پولیس افسر وژل دي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر روشان زی برسنوی ته په لژلي معلومات کې ویلي چې د اپریل پر 2 په میرامشا کې د جمعیت الاسلام فزرمان یو ځای سیاستوال مولانا نور اسلام نظامی له مسجد کور ته روان و چې وسوالو پرې ډزې وکړې. نو مړی وژل او خپل وتښتېدل. بلخوا د میرالی د تانی یو پولیس چارواکي محمد زهیب نن مشالی ډی ټول چې بریدګرو د سیمی الله داوړ په نامه یو پولیس په خپل کلی حسوخیلو کې وشتل دي. دا په وینا د پولیسو په لټن روانې دي خو تر اوسه څوک نه وڅوي نه دي. کومې وسوالې ډلې د دې حملو ذمہواري نه ده قبل کړې. په شمالي وزیرستان کې پروان 2023 او بخشي په شمالي وزیرستان کې په 2023 کال کې 15 هدفي بریدونه سوي دي او بخشي دا په 2023 کې دي. د چین حکومت وایي هله لې چې پاکستان به په خپل خاوره چینی وګړو او پروژو ته بشپړ امنیت برابر کړي. پرون د چین بهرنی چارو وزارت پر پاڼه د خپل ویاند وانګ وین بین د خبري غونډې متن خپور کړي چې پکې راغلي د پاکستان د ترګریزت کار ملاتړ کوي او په دې اړه له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی. وین بن زیاته کړه چې په دې ورستوي کې په پاکستان کې د وژل شوو چینایي وګړو قاتلین باید سزا شي او تمه لري چې پاکستان به یې ژر ونیسي. د مارچ پر شپږمه 15 چینایي وګړي او یو پاکستانی ډرایور د شانګلې په بشام کې په ځانمرګي موټر بم برید کې وژل شو. دوی پر داسو ډیم کار کولې تر اوسه چا د برید ذمہ واري نه ده منلې. د امریکا په ګډون د اسرائیل یو شمېر نږدې متحدانو نن په غزه کې د اسرائیلو په یوه هوایي حمله کې د یوې خیریه ټولنې د اوو کارکونکو وژل وغندل. دا کار د دې باعث شو چې یو شمېر خیریه ټولنې فلسطینیانو ته چې د لوږې سره مخ دي د خوړو رسول ودرول. د نړۍ د مرکزي پخلنځي یا ورلد سنټرل کچن پر اوو کارکونکو د اسرائیلو پرونی برید د امریکا هغه هڅې له ګواښ سره مخ کړي چې غواړي له قبره څخه غزې ته د مرستو رسول لپاره سمندري دهلیز پرانستي. د امریکا ولسمشر جو بایډن بیګا پر اسرائیلو کرک انتقاد وکړ او ویل دا پیښه شي چې اسرائیل د ملکي وګړو خوندیتوب ته کافي پاملرنه نه کوي. د خبرونو پای. تاسو خبرونه واوریدل. پروانه غړي کې د جننو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان سپریم کورټ په عدالتي چارو کې د جاسوسي ادارو د لاسوهنو د تورونو پاړه د از خود نوټس اوریدنه پیل کړي. کارپویا څنګه ارزوي؟
قسمتی خبر اوس پکې دا ده یو پارٹی کیا ګمان دا کوي چې دا زمونږ طرف کوي او دا نورو پارټو ګمان دی چې دا د یو مخصوصي پارټي طرف کوي. لکه دا لکه عدالتونو باره کې یو ښه خبره نه ده.
د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي له حکومت د نن کسٹم پیډ ګاډو په اړه غوښتنه کوي. غوښتنه یې ده څه؟ وړوکی اختر رانیز دیسوی په درزیانو د جامو د ګنډلو رشتي خو ځینې خلک د درزیانو له قیمتونو څخه ناخوښ دي.
چاته فریاد وکړو درزی خپله مرضی راخستی جامو خرڅونه والا بیل هغه یی چې لاور نه ګران دي. نو دا درزی ته ویر شي 1200 1500 سب مرضی وي ورته اعلان شي.
د افغانستان قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا په اړه نور ریپورتونه هم لرو. لمشال هریډو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل ریپورت ترازو. د پاکستان سپریم کورټ نن د اسلام آباد های کورټ د ججانو لخوا د لیکل سوي خط په معاملہ د اسخود نوټس کیس په اړه اوریدنه وکړه. څو ورځې وړاندې د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو چیف جسټس قاضي فیضی ساته په خط کې لیکلی وو چې جاسوسي ادارې په عدالتي چارو کې مبینه توګه باندې لاسوهنه کوي او باید پلټنې وسی. حکومت د دې تورونو د پلټنې لپاره د پخوانی چیف جسټس د صدق حسین جیلانی په مشرۍ یو کمیشن جوړ کړی وو خو جیلانی یې له مشرۍ څخه معذرت وکړ. نن دا اوریدنې پر مهال چیف جسټس ویلي چې د عدلیې په خپلواکۍ کې به هیڅ بریدونه ونه زغمي. نورحال د راشد خټک په ریپورت کې.
د پاکستان سپریم کورټ او کسیزه بنچ په 3 اپریل د اسخود نوټس لاندې د خغه تورنو اوریدنه پیل کړه چې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو لخوا په استخباراتي درو لګول شوی وو. د بنچ مشري چیف جسټس قاضي فیض عیسا کوي. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو په 15 مارچ چیف جسټس ته لګول شوی یو لیک کې په استخباراتي درو تور لګول چې دوی په کار کې لاسوهنه کوي او د خپل خوخه فیصله تر لاسه کولو لپاره په دوی فشار راوړي. د اوریدنې په مهال چیف جسټس قاضي فیض عیسا وویل چې د عدلیې په زده هیڅ ډول تیری د زغملو نه دی. دوچ سپریم کورټ پر د ریفرنس اوریدنه هر ورځ کوي او دا هم امکان لري چې د راتلونکو اوریدنه لپاره فول کورټ راوغړي. د اسلام آباد های کورټ ججانو د خط ته پلټنو لپاره حکومت ته ریټایر چیف جسټس تصدق حسین جیلانی په مشرۍ کې یو کمیشن هم اعلان کړی وو خو ځینو وکیلانو او سیاسي ګوند تحریک انصاف ته سپریم کورټ نه د دې معاملې په خپل نوټس اخیستو غوښتنه کوله. په پیښور کې د ډام روزپانې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه وایي چې دا معامله داسې په اسانه نه ختمیږي ځکه چې اوس په دې کې سیاسي ګوندونه هم برخه اخلي. دا د سپریم کورټ ته لومړی ورځ د اوریدنې په اړه مشال رډیو ته وویل.
دلته اوس مسله دا را پیښه ده چې دې کې یو طرف ته خدا عدالتي خبرې دي قانوني خبرې دي بل طرف ته د دې دا چې کومه مسله ده دا سیاسي ده چې کوم پهلو دی هغه ډېر لکه خطرناک موږ ورته ویلی شو. یو لکه بدقسمتي خبر اوس پکې دا ده غټه چې لکه اوس یو دا تاثر جوړ شو چې ځینې ججانو باره کې یو پارټي یا ګمان دا کوي چې دا زموږ طرف کوي او د نورو پارټو ګمان دی چې دا د یو مخصوصي پارټي طرف کوي. نو لکه دا یو امپریشن چې کم جوړ شوی دا لکه عدالتونو باره کې یو ښه خبره نه ده.
د جسټس تصدق حسین جیلانی د کمیشن مشرۍ نه معذرت کولو نه پس سپریم کورټ های کورټ ججانو د خط په خپل نوټس واخیستو او د اوریدنې لپاره او کسیزه بینچ جوړ کړو. تحریک انصاف او ځینې وکیلان اوس هم په دې بینچ اعتراض کوي او د فل کورټ غوښتنه کوي. د خیبر پختونخوا بار کونسل د عینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه وایي چې دا یو قانوني او انتظامی ستونزه ده او د عدالت د لارې هوارېدای شي. د پدې حق له مشال رډیو پښتنه داسې جواب
ان شاء الله تعالی دا به ثابت شي. پولیټیکل خلک به خپل کار کوي یا خو خپل بکاسی دي خو به حیثیت د کارود یو طالب علم زه خو پدې نظر وته ګورم دا به خواهش ته چې دا مسله حل شي د ایگزیکټیو انټرفیرنس هم ختم شي دا ټول شي په بلیک اینڈ وایټ کې راشي او دا به کیږي ان شاء الله. دا چې کوم خلک پدې دغه باندې دا بوتل غواړي نو دا زیاده داسې ځکه چې تر څو پورې زه قاضي پیژنم قاضي سره زموږ ډېر کلوز انټریکشن پاتې شو او د سر چې کوم ضرور کانسټیټیوشنل دي ته کانسټیټیوشنل ججز وي دا هغه ججز دي هغه ټایپ چې کوم دي کړو نو دی راي دو د کارود ډېر سخت دي د کایل دي چې بالکل اکارډینګ ټو دی بک په چلیګو نو دا به سره لشاري داخله کو یو خري رزلټ پته ان شاء الله تعالی روزي.
د سپریم کورټ په او کسیزه بنچ کې د چیف جسټس قاضي فایز احسان علاوه جسټس سید منصور علي شاه، جسټس یحیی اپریدی، جسټس جمال خان مندوخیل، جسټس اتر من الله، جسټس مسرت هلالي او جسټس نعیم اختر افغان هم شامل دي. د ریفرنس اوریدنه د سپریم کورټ په ویب سایټ او یوټیوب چینل نیخ پنیغه خبريږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته بیا د پاکستان شپږو سیاسي ګوندونو اتحاد غوښتنه کړې چې د هیواد په سیاسي چارو کې د فوج مداخلت ختم کړي. په دې اتحاد کې پښتونخوا ملي ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، جمعیت اسلامي، وحدت المسلمین او سنی اتحاد شامل دي. د اتحاد غړو پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال دیارلس نکاتي ایجنډا هم وړاندې کړې چې پکې په عامو ټاکنو کې د مبینه ټګیو د پلټنو د لادرکه کسانو موندلو ترڅنګ ځینې نورې خبرې هم شته. دا چې د اتحاد غوښتنې به پوره سي او کنه او دا به د دوی لپاره څومره ګټورې وي په دې اړه د شانواز ترکسي رپورټ اورو.
د شپږو سیاسي ډلو اتحاد غونډه کې ویل شوی دوی په ملک کې د عسکري ځواکونو په زور د اختیاراتو نیولو غیر آئینی ګام ته په بد نظر ګوري. د اپوزیشن دغه اتحاد په 2 اپریل اسلام آباد کې غونډه شوی او اولنۍ غونډه کې د دیارلس نقطو یا خبرو یو ایجنډا هم جاری کړي. آیا دغه غونډه به وکړي شي چې ګینه د دوی په ایجنډا کې شامل خبرې پر ریاستي ادارو ومنل شي؟ مشال ریډیو هم دغه پوښتنه د کراچی د پوهنتون پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان نه کړې ده.
ډیپ اسٹیٹ کا سیاست میں مداخلت کرنا انتخابات
کو ڈیپ اسٹیٹ پر سیاست کے لاس وہانا، انتخابات کے لاس وہانا او خاریان اور کول ہر یو چیز اپوزیشن اتحاد جوڑے گی پا عوام کی دا قبولیت دا پار دا غناری ضرور وہی خوب قسمتی بھی ادا دا چی تیر اتحاد نا او دا موجودہ اتحاد ہم لدی دا پار جوڑے گی چی گنی دا ڈیپ اسٹیٹ سر معاملات سم کی اقتدار تلا رہم ہوا رکھے اس چی کم دا حزب اختلاف جوڑے گی دا تیر وقتوں پشان کارا دا چی عوامی مسئلے خبر اچھتا بھی
ماضی کی طرح ظاہر ہے عوام کے مسائل کو تو اٹھائیں گے.
دا پاکستان تحریک انصاف پر دفتری ایکس او فیس بک پانو دا جارشی و دری صفحات دا غنڈ دا حال او ایجنڈا لکھ ترمخے اولین نکتہ کی لکل شوی دا آئین بہر وقت دفاع کی گی او دا ملک دا نن او یا بہرنی معاملات دا پار با فیصلی دا پارلمان دلاری کولی شی او کدغا سے ورشوا حیث فیصلہ با نمانا لے کی گی. په دویمه نقطه کې لیکلي دوی د 8 فروری انتخابات مسترد کوي ځکه دغه کې نتیجې بدل شوی وي او په ټوله نړۍ کې د ملک به احترام شوی ده. دریمه نقطه کې لیکلي شوی غیر منتخب خلک د مقتدر قوتونو په زور د درغلي او د لارې ګمارل شوی. دوی غوښتنه کوي چې مقتدر قوتونه د سیاست نه لاس واخلي او د آئین د لاندې د خپل ذمہواری پوره کړي. څلورمه نقطه کې ویل شوی سمدستي د انتخابي اصلاحات وکړي شي چې پکې د پوځ او استخباراتي ادارو هیڅ عمل نه وي چې راتلونکي کې رون آزاد او غیر جانبدار انتخابات وشي. پنځمه نقطه کې لیکل شوی په آئین کې د اترسم ترمیم ان اف سی ایوارډ او په صوبای خود مختاری گزارونه به برید ګڼل کیږي. دوی به دغه شان برید مقابله کوي. شپږمه نقطه کې لیکل دي دوی د صدارتي نظام دراوستو اراده هم ردوي هیڅ څوک په پرینګ دي چې د پارلمان سرلوړی ته زیان ورسوي. ومه نقطه کې بیا لیکل شوی د عمران خان په شمول د ټولو سیاسي بندیانو ضد د مقدمه ختم کړي شي او دوی د آزاد کړي شي. دوی دا هم لیکلي د میډیا هغه کارکونکي چې د سیاسي انتقام ښکار شوی هغوی د ستاینې وړ دي. اتمه نقطه کې بیا لیکل شوی دوی د میډیا کارکونکو چې پکې زنانه هم شامل دي دغه شان د سیاسي جمهوریت وکیلانو او د بشري حقوقو مبارزینو ضد د حکومتي ادارو لخوا غیر آئینی ګامونه غندي او غوښتنه هم کړې ده چې د ریټایر جرنیلانو، ججانو او د خپل خوښې د سرکاري افسرانو د نوکرۍ موده غزول دي بند کړي شي. نهمه نقطه کې لیکلي دي دغه اتحاد په ټول ملک کې د عوامي سرلوړۍ بحالي غواړي او د اف سي او نور ادارو د لارو د اختیاراتو په زور د اخستو دغه غیر آئینی او غیر قانوني عمل ته په بد نظر ګوري. په لسمه نقطه کې بیا دا لیکلي دوی په ملک د سیاسي کارکونکو په زور د بيدرکه کولو او د دوی د اوران شوی مخونو مړی غورځولو باندې سخت د غم او خفګان څرګندونه کوي او غواړي چې ټول بيدرکه شوی خلک ته آزاد کړي شي. یو لسمه نقطه کې لیکلي دي موجوده ګرانی، بیروزګاری، د بجلی او د ګیس په بیو کې زیاتوالی او د حکومت شاهانه خرچو ته په بد نظر پوري. دولسمه نقطه کې بیا دا لیکلي دي دوی د ملک د اعلی عدالتونو د ججانو لخوا دا چیګنی دوی ته د استخباراتي ادارو لخوا دړکی او کارونو کې لاسوهنه کیږي، د دغه غندنه کوي او دوی ژمنه کوي چې د ملکی میډیا او د عدالتونو د ازادۍ په دفاع کوي. په دیارلسمه او اخیری نقطه کې بیا لیکلي دي د سرکاري ملازمینو غلطو خارجه او داخله ناکامه پالیسي او د وجه ملک کې سیاسي کړکیچونه دي او ملک په نړۍ کې یوازیتوب تلار دی. د دغه نه د وستلو لپاره دي داخله او خارجه پالیسی او جوړولو اختیار منتخب پارلمان ته ورکړی شي. د حکومتي عسکري چارواکو لخوا خو په دغه غونډه او ایجنډا خبره نه ده شوی. البته تیر وختونو کې انتخاباتي کمیشن دغه شان داوی رد کړی دي او ویلي دي دوی په انتخاباتو کې هیڅ درغلي نه دي کړی، انتخابات رون او د آئین په مطابق شوی. عسکري چارواکو هم تیر وختونو کې ویلي دوی په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي، د آئین او د قانون په مطابق خپلې ذمہواری پوره کوي او ملکی دفاع ته ژمن دي. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور.
د پاکستان سینټ لپاتې ډیر چوکۍ ځخه پرون د 19 لپاره انتخاباته سل د سینټ ټولې 40 چوکۍ خالی وي. د دغه چوکۍ ډکول لپاره د مارچ پر 10مه 13 کسان لا ورلمخه بلا مقابله منتخب سیو. پرون په خبر پښتونخوا صوبې سملي کې دا ټاکني ونه سوې ځکه چې په څنګهړو چوکۍ سټونو د بریالي سیو سیاستوالانو د سوګند مسله په عدالت کې ده، نو ځکه د انتخاباتو کمیشن هلته انتخابات څنډولې دي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګندپور مشالې ډول چې دای به هغه خلک سوګند اخیستو ته نه پرېږدي چې ځنګړي سټونه ورته ورکل سوي دي. د ځنګړي چوکۍ پر سر لانجه ولي رامنځته سوي او قانوني حیثیت یې څه دی په دې اړه له غلام غوث رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور وای دوی به هر ممکن کوشش کوي چې د الیکشن کمیشن لخوا نومول شوی د خزو او اقلیتونو مخصوص غړي سوګند پورته نکړي. وزیر اعلی علی امین ګنداپور دا خبره له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د هغې وروسته وکړه چې 13 ورځ الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا کې د سینټ انتخابات په دې وجه وزنډول چې د اسمبلی سپیکر د اسمبلی د 15 مخصوص غړو نه سوګند نه دی اغیستلی. خو وزیر اعلی علی امین ګنداپور وای دا د دوی حق او چې د پښتونخوا په اسمبلی کې په 13 وړه د خزو او اقلیتونو په مخصوص نشستونو کې 15 دوی ته ورکړی شوی وو.
ما خو حلف اخیستی ده، زه خو دا بلو باندې که چا حلف حق جوړیږي نه چې پردي حق باندې ډکه وي آئین خلاف ورزي کوي هغو ته حلف ته نه پرېږدم. چوره ما واسطه د پاکستان آئین دپاره د خپل کم ما مینډیټ دی، ما خلکو کم خلکو ورکړی دی، ما پارٹی کم خواتین دی هغه حق دی، ما پارٹی کم اقلیت والا دی هغه حق دی. اگ دپاره بس جنگیجا حق ٹیمپور بس جنگیجا کم ٹیمپور ماتا دا آئین دا قانون ماتا اجازت را کئی ان شاء اللہ دا جیلی کم کسان دی جیلی حلف خلی دا کوئی پبل مینڈیٹ بانے زبر رکاو کوا ما ہوئے لکھا نا قانونی طریقے باندے کم ٹیمپور ما سرا دے جنگ گنجائش تا زبر قانونی طریقے باندے اگات پورے بجا.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو ټول 13 وړه مخصوص نشستونه د حزبی اختلاف بیلابیل وګوندونو ته د 8 فبراير د انتخاباتو د ګټي په تناسب د هغې وروسته ورکړی شو چې په سنی احتیاط کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د شاملېدلو باوجود پاکستان تحریک انصاف په قانوني او آئینی توګه د خپلې ګټي په تناسب د پختونخوا په اسمبلی کې مخصوص نشستونه ترلاسه نه کړل. په خیبر پختونخوا کې د سینټ د انتخاباتو د ځنډولو وروسته د وزیر اعلی علي امین ګنداپور د سرګندونو په اړه مې په پیښور کې د خبريال او شینونکو محمود جان بابر نه پختنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې په صوبه کې حزبی اختلاف او حزبی اقتدار له په شریکه د معامله حل کول پکار دي او پکار ده چې زر تر زره صوبه د دې آئینی بحران نه وژغورل شي.
د تحریک انصاف حکومت ته هم د دې خبرې پته ده چې هغه د کمزوري کړی ده چې هغه د پارټۍ الیکشن اول پټه باندې نو کړ به هغه جماعت تلاړ چې هغه سره دا معاملو کې قانوني کمزوري نه وي چې هغه قانوني تور باندې عدالت کړی کنه عدالت ورته نور کې لګیا دي دا خو نه ده کنه چې تک چرته سیاسي پارټۍ خدا نه دي اسار کړی اوس په کار دي چې د صوبې مسلې دي جديد وسمخ کې روان شي دوی بس صرف سیاست غټل وړي دا وخت چې کم دی دا د سیاست غټلو نه دی دی وخت کې د معاملې د ټیکولو دی دا معاملې ټول ټیکېدل په کار دي دا صوبې چې دا د ډېر زیات مشکلات دي دلته خلک ډېر زیات غریبانان دي دا مخکې تل په کار دي په کار دي چې دوی مخکې لاړ شي او وفاق ته هم یو داسې جسچر ورکړي چې یار مونږ سیاست نه کوو مونږ د صوبو چلول غواړو چې د خلکو مسئلے دی حل شي نو کدی دا نه کوي اومدا کنفرنٹیشن کوي لانجی کوي یو بل سره نو اس مسله هم حل شو د پنځه کال هم تیر شي.
یاد دی وی چې پیښور های کورټ تر دې وړاندې د مارچ په 28 نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر ته د سینټ د انتخاباتو نه وړاندې د مخصوص غړو نه د حلف اغیستلو امر ورکړی وو. خو د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی او د پاکستان تحریک انصاف ځینو نورو سیاستوالو د پیسلې ته د بیا کتنې اپیلونه په پیښور های کورټ کې داخل کړي دي او د حزب اختلاف د ګوندونو لخوا هم په پیښور های کورټ کې د سپیکر په ضد اپیلونه داخل کړي شوې دي. تیره ورځ الیکشن کمیشن په خیبر پښتونخوا کې د سینټ د یوولسو څوکو د انتخاباتو د ځنډولو په اعلامیه کې ویلي دي چې د ښځو او اقلیتونو د مخصوص غړو نه د حلف اغیستلو پورې په پښتونخوا صوبه کې د سینټ انتخابات ځنډولې دي.
په شمالي وزیرستان کې دوه حمله شوي. وسلوالو په دې هدف بریدونه کې په میرامشا کې یو ځایي سیاستوال او په میرالی کې یو پولیس په خپل کلی کې وژلې دي. پولیس د تیر په څیر دا ځل هم ویلي چې د پیښو پلټنې کوي او بریدګر به نیسي خو وسلوال تر حملو وروسته تشکیدلی دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دغو بریدونو ذمواري نه ده منلې. عمر وزیر نور حال راکوي.
د اپریل په دویمه میرالی او میرامشا کې وسلوالو یو پولیس سرتیری او بل د جمعیت علما اسلام فی یونین کونسل چیرمین په هدفي بریدونو کې وژلې دي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر روخانزه بیګاش په رسنیو تویلي چې میرامشا پاکستان مارکیټ مخه تاسو مخپټو وسلوالو د جمعیت علما اسلام فی یونین کونسل غلام خان منتخب چیرمین مولانا نور اسلام باندې برید وکړ، ځای پر ځای و وژلو او برید کوونکي وتښتیدل. د دوی په وینا هم پرون مازدیګر دویم هدفي برید میرالی حسوخیلو کې شوې، چرته چې د وسلوالو یو ګروپ د حسوخیلو اوسیدونکې او پولیس سب انسپکټر سمیع الله په هدفي برید کې وژلې. نوموړي وویل چې د نامعلومو وسلوالو زید ترهګرې زید پولیسو مقدمه درج کړې، پولیس پلاټنې کړي. تر دې دمه کمې وسلوالې ډلې د بریدونو مسؤلیت نه دی منلې. د دې پیښې په اړه په ټولنیزو رسنیو د ځایي خلکو سیاسي او مدني فعالانو لخوا غبرګونونه مخې ته راغلي. د شمالي وزیرستان جمعیت علما اسلام فی ځایي مشرانو خالد جان داوړ، احمد الدین فرهاد او مولانا رشید الله سره مو چې د ګوند منتخب غړي وژل کې دوه پاړه د موقف اخیستو لپاره تماس ونیو، نو د ګوند ځایي مشرانو د رابطې سربیره هم هیڅ دریز وړاندې نه کړ. د ملي جمهوری غورزنګ صوبایي ویان جمال داوړ بیا مشال ریډیو ته وویل چې د کلونو راهسې ځوانان، مشران، دینی عالمان او سیاسي وګړي په وسلوال بریدونو کې وژل کیږي، خو حکومت خاموشه ده. نه هم چرته د بریدونو ککړ کسان گرفتار کړل شول.
دوی واصل سلسله نه معلوم روانه ده چې تر دې دمه په وزیرستان کې شپږ سو نه زیات کسان په دې نه معلومه لړۍ کې شهیدان شوي دي. او ریاست ښکاری داسې چې په دې هر څه باندې داسې ځان ننګره کړی دی چې مطلب اډو داسې سړی مخصوصوي نه چې دا دوی په زموري کې راځي. د وزیرستان ولسته پر مونږ کوښتنه دا کوو د ریاست نه چې ټول عوامل دې په کار راولي او هغه ژوند د هغه وخت لري د وزیرستان خلکو ته یقیني کړی شي کومه چې د دنیا ټول معذب قومونه په خپله خوره باندې د خپل واک اختیار مطلب هغه ژوند یقیني کړي. مایوسي ورستر بله په زیاتېدو ده. پاغه کرونو کې زمنګ درې او زمنګ سکیورټي فورسز بوختي چا غټ اټو د دوی په ډومین کې راځیم نه او د امنو امان چې کوم بنیادی مسله ده د دینه به خستر کې پټې کړی.
د فروری په لومړی نیټه هم میرالی کې وسلوالو یو بل ځای کس په هدفي برید کې وژلې وو. د پولیسو او ځای خلکو په وینا د جنوري په لومړی نیټه هم میرالی کې وسلوالو د بنو سیدون کې د غلطه په هدفي برید کې وژلې وو. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو دغه 15مه پیخه ده. تیر 2023 کال کې د غلطه سلور سلوي هدفي بریدونو پیخه شوي وي او دا غې وړاندې 2022 کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو او سلوي پیخه شوي وي چې تر اوسه په دغه ټولو پیخو کې سلګونه ځایي مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاسي مدني فعالان، خزینه او هم زنه سرکاري اهلکاران پکې وژل شوي ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د امنیت ټینګښت غوښتنه یې په وار وار تکرار کړې خو وسلوال ورستر بلا زیاتیږي، په خلاص مړ ګرځي او خلک وژني. د دوی په وینا خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکرمند دي. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړي چې د غلطه وسلوالو ضد کاروایي توندې کړي، سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوس له شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان څخه زو د جنوبي وزیرستان خلک وايي په ګمرک یا کسٹم کې د نادرا د نا رجستر شوی ګاډي د نور ضلع ته لتاګه ځخنه بندوي. دوی غوښتنه کوي چې دا ګاډي په ضلع کې د نن ګرځیدل شي، نو ځکه باید د نور سیمو ته هم دا سفر اجازه ولري. او چارواکي وايي د نامنی لویری دا کار نشي کولای او په کار ده چې د امنیت لپاره ټول نان کسٹم پیډ ګاډي ثبت شي. اشتیاق مسیدی پاړه رپورټ راکوي.
سویلی وزیرستان اوسیدونکي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د ضلع نان کسٹم پیډ ګاډیو ته د ملک نورو ضلعو ته د تاګ اجازت ورکول د پوره د زر ګامونه پورته کړي. د سویلی وزیرستان پر ضلع تاجرونو اتحادیې مشر ملک ریاض ماسید ویایي چې د اکسایز محکمې یې په ضلع کښې د بې کاغذو ګاډیو رجسټریشن کړی دی، خو د ملک نورو ضلعو ته به دا ګاډیو د تاګ بندیز لګولی شوی دی.
نان کسٹم گاڑی دی ٹوٹل ضلع شریج راکی میں سے مرجر شوی دی نو دے دغه شی په شفاف طریقہ سرا رجسٹریشن وشو بقاعدہ دے ایکسائز ٹیمینا روغلی وی دے پشاور نا پہاڑ ضلع کے دغه چار وکړلا دے مشتا چکی میں اجازت ائی دغ رجسٹریشن پر سدا بندے اغا صرف دتا پ ضلع کے دے دغه ضلع کے تطلای رتلای شی بیا غن بہار نہ شتلای اغا مش دای دکی لمبار چ دے گاڑی مشتا ملاو شر دے پشاور نا بقاعدہ روغای اغا نمبر پلیٹینا میر ور لگاولی دی مش دای ائی چ رس بقاعدہ حکومت پر سطح بند اعلان وشی چې میزو ټانگی خان بنو پشاور اسلام آباد کراچی چې پاکستان هر ضلع ته تلای شي او خلک هم فائدہ نه وکړي او حکومت ته خزونه ته ډیر فائدہ دو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر او د پاکستان پیپلز ګوند غړی عمران مخلص ویایي چې د سویلی وزیرستان ضلع جنگ ځپلی دو د ځکه حکومت دا د ضلع نان کسٹم پیډ ګاډیو رجسټریشن کښې د ضلع خلکې د پوره د اسانتیاوې جوړی کړي.
گاڑی تخلص کا دے اسلام آباد پورا پغون پاکستان کے جگہ چے میزلتا گاڑی کڑی دی خوشیر کے صرف دے لور وزیرستان دے پورا میں دو دی دے میز دے پورا صدا سے قانون سازی نہ دو شوی ہے.
خود ڈیرہ اسماعیل خان ضلع ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن محکمے مشر اصغر وزیر مشال ریڈیو تا ویائی چے وسویلی وزیرستان کشے امنیتی حالات پواجہ گاڑی رجسٹر کڑی شوی دی.
گورنمنٹ کی حکیم تسکیم تو سیئی دا ہوئی دے سیکیورٹی پرپس دے پرا شیلی کھڑائی ہوئی چی یو گاڑائی مومنٹ کو پٹھائی بر بیٹھ کے جے گاڑی شناخت کے جی جدا گاڑائی اچھا دے گے پر اے نمبر بیری آکے رجسٹریشن ایس سچ داستا ہوئی چی پدے یا ڈیوٹائی جمع ہوئی یا فری شوی دی یعنی پدا کے گورنمنٹ تا پیسہ ندو جمع شوی ہے وہ کا آگا پرس کے چی لون دیر دی بھی اور بیا پراپر کسٹم پیکاوی جائے جی کم نام کسٹم پیٹ دی اس کسٹم یہ خپل طریقہ کار دائی دا خو سمگل گاڑی دغه کسٹم نه کیږي دا چې ونی وشي دا هغه کوډ ډیسایډ کوي د کسٹم ولا چې ودا دا کسٹم ډیوټي به شي کنا که ضبط تش میږي چې ونسی میږي کنفیسکیټ کوي میږي سټیټ ته ضبط کوي.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې د خلکې نان کسټم پیډ ګاډیو ته د ملک نورو ضلعو ته د تاګ اجازت ورکولې د پوره د زر ګامونه پورته کړي چې د ضلع غریب او بېروزګاره خلک د دغې ګاډیو نه ګټه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ترنا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څه کوي
یو اور یو کمند لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دل اسا یاد لوګي اسا نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میڈیا هم دومر آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر د ټول مال خلک د سی فور د کړي کلاشن کو جناړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه فورز د ماجیګر په چلور دنی او د زیارت فورز د سحر پر لسنی بجه اوریدای سي. د خبرونی د اول نیمای منست را رسیدلی په دوه نیمای کې درته د افغانستان او سیمه په اړه باندې نور ریپورتونه لرو. خو ست خبرونو لنډیس د پاکستان چیف جسټس وایي چې د عدلي په خپلواکۍ کې به برید ونه زغمل سي. د سپریم کورټ لخوا نن د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو پر خط تعصب نوټه ثبتونه پیل شوه. پر دې موقع چیف جسټس قاضي فایزي صاحب وویل چې کېدای سي په راتلونکي وخت کې دوی پر دې اړه فل کورټ جوړ کړي. د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر او ډیپټی سپیکر ته دوهینی عدالت نوټس جاری کړی دی. دا نوټس له دې قبله جاری کړی چې د اسمبلی سپیکرانو د عدالتي حکم باوجود تر دې دمه د ځنګلو چوکۍ ترلاسه کوونکو ته څخه سوګند نه دی اخیستی. وسلوالو په شمالي وزیرستان کې په دوه جلا جلا بریدونو کې یو سیاستوال او یو پولیس افسر وژل دی. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر روشان زیب رسنیو ته په لښلو معلومات کې ویلي پرون په میرامشا کې د جمعیت الاسلام یو ځایي سیاستوال مولانا نور اسلام له مسجد کور ته روان و چې وسلوالو پرې ډز وکړې او وایي وجل او دوی وتښتېدل. بلخوا د امیر علي تانی یو پولیس چارواکي محمد زهیب نن مشال ډډو ټول چې بریدګرو د سیف الله داوود په نامه یو پولیس په خپل کلي هڅو کې وژل. د چین حکومت هیله لري چې پاکستان به خپله خاوره چینایي وګړو او پروژو ته بشپړ امنیت برابر کړي. د اپریل په دومه د چین بهرنیو چارو وزارت پر پاڼه د خپل ویاند وانګ وین بین د خبرې غونډې متن خپور کړي چې فکر راغلي د پاکستان د ترهګرۍ ضد کار ملاتړ کوي او په دې اړه له اسلام آباد سره په نږدې اړیکې کې دي. او د امریکا په ګډون د اسرایلو یو شمیر نږدې متحدانو نن په غزه کې د اسرایلو په یوه هایوایي ملکي د یوه خیریه ټولنې ته وو کارکونکو وژل وغندل. دا کار د دې باعث شو چې یو شمیر خیریه ټولنې فلسطینیانو ته چې د لوچ سره مخامخ دي د خوړو رسول ودروي. د نړۍ د مرکزي پخلنځي او ورلد سنټرل کچن په وو کارکونکو د اسرایلو پرونی برید امریکا هغه هڅې له ګواښ سره مخ کړي چې غواړي له قبرصه غزې ته د مرستو د رسول لپاره سمندري دهلیز پرانیسي. او سم د خبرونی په دوه منی مای کې درته د افغانستان په اړه څو ریپورتونه لرو. بیا به زو خیبر ضلع ته او دارنګ به پېښور او کوهاټ ته هم زو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر مشر د افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د بودیجې د اوسنی تمویل په اړه اندېښنه ښولې او چا په خپل نوي ریپورت کې چې د افغانستان بشري وضعیت په اړه خبر کړی دی. د اندریکا راتوات له قول لیکلي د افغانانو اوسنۍ اړتیاوې او ورسره د څو مرستو ترمنځ لوی واټن شته چې ژوند ژغورونکو مرستو په رسول کې به خنډ رامنځته کړي. بلخوا یو شمېر بېوزله هم وایي ورځ تر بله یې ستونزې او اړتیاوې ډېرې شي. جزئیات د امید زهرمل په ریپورت کې.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړی همغږي کوونکی اندریکا راتوات د افغانستان بشري اړتیاوې او ورته د رسیدو پلان د ملاتړ او تمویل په اړه اندېښنه ښیي. وایي له دې صندوق سره د اړتیا په پرتله یوازې شپږ سلنه مرسته شوې. او چا د افغانستان بشري وضعیت په اړه خپل نوي راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی د ښاغلي راتوات له قوله لیکلي داسې مال چې دوی د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره د 3.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې مګر له دې صندوق سره تر اوسه یوازې 290 میلیونه ډالر مرسته شوې ده. هغه لوی واټن چې د اوچا مشورې د اوسنۍ اړتیاو او شته مرستو ته په کتو د ژوند ژغورنې کومک رسولو پر وړاندې لوی خنډ بولي. اندری کاراتوات په افغانستان کې د بشري وضعیت لپاره د پاملرنې او ملاتړ دوام یو اساسي ننګونه بولي او زیاتوي د هیواد پیچلو سیاسي شرایط او طبي پیښو ځپلې او زیانمن کړي او چټک بشري غبرګون ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړی همغږي کوونکی په افغانستان کې وچکالۍ ته هم اندېښنه ښیي. وایي د اوبو سرچینې په وچېدو دي او دا کال هم لکه د تیر په څیر په شدت وچ پیل شوی دی. هغه زیاته کړي د تودوخې زیاتوالي د اورښت دودیزه اورېدنه ګډه وډه کړې او له همدې امله اوبو ته د خلکو لاسرسی په جدي توګه محدود شوی دی. تو چا مشر چې د یو نامام رسیال هم دی په افغانستان کې په جنسیتي برابرۍ او د نجونو او ښځو حقونو د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو په ثابت ژمنې هم ټینګار کوي او دا یې هم ویلي چې د دوی لپاره د ټول شمول او خوندي چاپیریال رامنځته کول او د ژوند په ټولو برخو کې د معنا لرونکي او فعال ګډون ملاتړ ته دوام ورکول اړین دي. هغه له طالب چارواکو سره د اوسني بنبست د حل لپاره اصولي تعامل او معنا لرونکي خبرې اترې مهمې بللې دي. خغلی راټواټ پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې افغانانو سره د خپل ژوندونو پر بنسټ مالی مرستې دوه چنده کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان هم وایي فقر ځپلی او ورځنیو اسانتیاو ته لاسرسی ډېر کم شوی دی. د کابل اوسیدونکو امید وایي بې وزلۍ دومره مجبور کړی چې نور وطن پرېږدي.
یوه اونۍ هره ورځ سهار 8 بجې وختي چوک ته تلم چې کار پیدا کړم. آن هغه سخت کار هم نه و. اوس مې لاس ورور پلار او مور ته اوږد دی. د سلور اولادونو پلار یم.
د هلمند د مارجې ولسوالۍ اوسیدونکی خیال محمد بیا د مؤسساتو په مرستې د نیوکې تر څنګ وایي چې خلک د یو وخت ډوډۍ هم نشي پیدا کولی.
خو زموږ په کلي کې په ستنه کې داسې خلک شته چې د ماښام په ډوډۍ وس او توپک او قدرت کار نه کوي. نو زما هیله او ارزو دا ده چې دغه مؤسسه چې کومه پر داخلو باندې دغه خوراکي مواد ویشي، نو دا باید داسې خلکو ته ورکړي چې هغه ستړي خلک یې معنا د ماښام ډوډۍ نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې اوچا د مارچ په 10 نیټه خپل راپور کې ویلي وو پروان 2024 کال کې 23.1 میلیونه افغانان مرستو ته اړوي چې تر نیمایي ډېر یې نجونې او مېرمنې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سم خوست زو پرون د خوست غنو سیدونکو د ځوانانو په نهم غډ روجماتي کې غډون وکړي. د روجماتي تابع کوم کې د برنامه مخه د خلکو ترمنځ د یوالي ټینګښت، همکاري، د روحي پیاوړتیا او له سنته د شراتونکو او هله ورکولو هره ورکول وشو. د دوی په وینا د دې برنامه یا پروګرامونو پایل د شاوخوا ډیر شو کسان له روجماتي سوي، خو د هر کال په تیر دوه پراخسوي او سجنې روجماتي کې لس زره کسانو ته د ډوډۍ تابع سوی و. نور حال د نجیب الله لوخیل پر ریپورت کې
د خوست سرګون اوسیدونکو د دې ولایت په ملي لوبغالي کې د ځوانو فعالانو په نوښت په سګنی ګډ روژماتي کې برخه واخیسته او دا برنامه د خلکو د یووالي، د دوی ترمنځ د همغږۍ، د ډیرښت او ولسونو ته د مثبتو پیغامونو په لیږدولو کې ګټوره وبلله. په خوست کې د ځوانانو ګډ روژماتی چې له څو کلونو را په دې خوا جوړیږي، د هر کال په تیریدو سره مینوال ډیر شوي دي. د برنامه یو تن تابعه کوونکی فرهاد الله الهان وویل
خوست تل میلمه فاله او په وطن ولس خاوره ملن مین ولسونه لري. دغه خاطر مونږ وپتیله چې یو ځل بیا د یووالي ټغر وغوړو او تر څو د خوستي ولسونه او د ځان سره د نورو ولایاتو کسان هم په دې ټغر راټول کړي، د یووالي پر ټغر باندې یو ځای کینی، ګول ډوډۍ وخوري او روژه ماته کې د وطن او د هیواد ولسمه پر دواګانی وکي ترڅو د بل ترمن مینه او محبت او لطف زیات شي.
د خوست ځوانان لکه څنګه چې د ملي مناسبتونو منځلو تلي والدي په همدې توګه خپل مذهبي مناسبتونه هم په پراخه کې چنمانځي او د دوی دا نه وخت اوس قرار قرار د هیواد نور برخو ته هم په خوري دودای
بسیر الله خوشحال د نور ولایتونو لکشر او ځوانانو مداهله ده چې دغه سدي یووالي روژه ماته جوړ کړي ترڅو نور هیوادونو ته دا معلوم شي چې نه یوازې خوست بلکې په ټوله کې ټول افغانستان یو به امن هیواد دی.
مهیب یم. الحمدلله په ډېر ښه انداز تیاری روان دی. دغه شان روژه ماته د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او یووالي یو لوی سمبول دی.
په خوست کې د ځوانانو ګډ روژه ماته ته له خوست سربیره د ځینو نور ولایتونو میلمانه هم ورغلي ول. دوی ویل د ځای ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو د خلکو ورتګ نړیوالو ته د افغانانو د سوله خوښونی پیغام لري. د پوهنتون یو تن استاد پروفیسور جاوید مومن ویل
نن د یو کوچني افغانستان د وحدت بیلګه لیدل کېږي چې ټول یو بل ته لاس ورکړی دی او داسې یو روژه ماته تیار کړی ده چې نه یوازې دا په افغانستان کې به دا پراخه کېږي او بالاخره یو پیغام ده، بلکې نړیوالو ته په نړیواله کچه دا پیغام خپرېږي چې افغانان د مینې خلک دي، افغانان د یووالي خلک دي او افغانان سوله غوښتونکي خلک دي.
د خوست ګڼ اوسیدونکي داسې مهال د ځوانانو په ګډ روژه ماته کې برخه اخلي چې اوس مهال د دې ولایت په خلکو کې او د ځوانانو ترمنځ هم په وړه کچه په شنو او غریزو سیمو کې روژه ماته دود شوي دي. د دا ډول برنامو ګډونوال د خپلو ناستو او خوړو انځورونه په ټولنیزو شبکو کې هم خپروي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د پکتیا ولایت د څمکنی ولسوالۍ کې ځینو کسانو په لږې پانګونې وړې کارخانې جوړې کړې او د ځانونو تر څنګ نور خلکو لپاره هم د کار زمینه برابره کړې ده. د دې کارخانو ملکان وایي که چیرې دوی ته برښنا ورسیږي او په داخل کې د تولیداتو خامو موادو ته لاسرسی ډېر سي نو د دوی واړه کاروبارونه به ډېر وغوړي شي. بل لور ته د یادې سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې ځای کې پر کار د بوختو کسانو شمېر د روزګارو د وزګارو خلکو په پرتله ډیر لښتی. نور حال نجیب الله خیر راکوي.
که څه هم په افغانستان کې بیکاری او د خلکو اقتصادي کمزورتیا یو عام ستونزه ده، خو بیا داسې کسان هم شته چې هڅه کوي د لږو امکاناتو څخه په استفاده ځان او نورو لپاره کاري بوختیاوي پیدا کړي. د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ په شهر نو بازار کې ځایي اوسیدونکي بابرګل دانش په لږې پانګونې د بوټونو او څپلیو وړه کارخونه جوړه کړې چې د ځان په ګډون یې څو نور کسان هم په کار بوخت کړي دي. بابرګل دانش د خپل کارخونې په اړه مشال راډیو ته وویل: هغه کسان چې د بوټونو او څپلیو د جوړولو په کارخونه کې په کار بوخت دي وایي د خلکو او ځوانانو لپاره د دایمي کارموندنې یوازینۍ لاره د لویو او وړو فابریکو جوړول او په اوږدمهالو پروژو پانګونه ده. د یادې کارخونې یو کارګر عبداللطیف وایي:
نو د حکومت نه پیغام لرم چې باید په هیواد کې د بوټ او د چپلو کارخانې زیات شي، ځکه دا کارخانې چې دي دا په سلګونه نه بلکې په زرګونه ځوانان
بلدوری تا. بیا یو شمیر ځوانان چې کار او بوختیانه لري له اړوندو ادارو او هغو بهرنیو مؤسساتو څخه چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې په فعالیتونو بوخت دي، دوی لپاره د کاري زمینو د برابرولو غوښتنه کوي. د څمکنۍ اوسیدونکی اسلام ګل مینوال وایي:
او د دولت نه موږ د غوښتنه ده چې دلته پروژې دایمي کې د اقتصاد لپاره کار وکړي، ځکه چې بیروزګاری زیاته شوې ده، اکثره خلک راوتلي بازار ته، د عقل دي چکنۍ ول دومره زیات شوې دي چې حساب یې نه کیږي. دولت نه موږ غوښتنه کوو چې دلته اقتصادي وضعیت لپاره یو څه کار وکړي، اقتصاد ډېر ضعیف شوی ده.
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې څه باندې 9.5 میلیونه وګړي لاسنیوي ته اړتیا لري او دوی هم د بودیجې د کمښت له امله ټولو سره مرسته نشي کولی. په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت د بېوزلۍ کچه لوړه کړې ده. له دې سره د هغو افغان ځوانانو شمیر هم ډېر شوی چې د کار روزګار په لټون په خطرناکو لارو نورو هیوادونو ته د تګ زړه ښه کوي.
اوس د افغان کډوالو په اړه ریپورت لرو. د ریپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې تر اخته وروسته د افغان کډوالو د ایستلو سلسله بیا پیل کړي. دا ځل د هغو کډوالو د ایستلو خبره کېږي چې افغان سټیزن کارډونه لري، خو افغان کډوال وایي په افغانستان کې لا هم بشپړ امن نشته او اقتصاد په ټپ ولاړ دی، نو په داسې حالاتو کې به یې ستنېدل بشري ناورین رامنځته کړي. فرحه چنواری له ځینو افغانانو سره خبرې کړي او دا ریپورټ یې راغلی دی.
ما نوم دی راجولی، شپاره سوکاله بیم، د بالا شنواره ما د ګلان خرسو، د لاس گجری خرسو، غاړی میلیونه خرسو. زه 2500 روپو راوړم، د 1500 روپې به ګټم.
د یو گجره په سو
دا په یو نیم سل
دا اوسر ګلاب دی.
سور ګلاب دی مون کارډونو سی چکل د غراشی بس بیا بزو د خیرانو نجی است یارم نه کړ، بس مون غلطه مزدور کار، مون غلطه مزدوری چوم لګي بیا به مراز، مون خپل تل شل په مزدوری کو خواري کو.
تا خپل افغانستان لیدل
نه؟ زه دلته پیدا شوم، دلته اوسېګه ما لا تر اوسه مینه لیدل. دلته په دې کینال روټ مانی سی کی کډ میټاون کې پلارم بخپو مانی مازوره دی، نورونم څوک سپیل نه لګي، که څوک ګلان خرسه، څوک وې پر شیشه سپاکې د گاډو، ما به هی سبق ویل نه، بس مون چرغټ شو د مزدوریانه کو سره.
او خاموش طالب هم کړه
وای ولینا خو دا چا خو خني سرجی چې دی چوکې په زم چې قلم لاس کې څنګه وخوې. موږ مال لخته پنځرو نه یو او درې خويندې دی واده دي،
کورم خړی دی.
او کورم پکړی دی 15000 میاشتې، مزا 15 پګرو نه یو، بازار کار روزګار کو الله پورا کوي. بس
زائد اورم نه لسو کال وای دلته ودا پروت کار کو شاګر دی پلان می ټیکسی چاله افغانستان کې ساره کیوم دا سبق نه ومه سبق منی ډیر روپی به راځي خرچی ډیر دی اسکول لا جامې دا بوټان دا کتابونه دا یو شه دا بل شه نو چې شي ګذارته کور کرای شي لزر روپی والته بجلی بیل سیدا شه سیدا شه دی د ماشومان ته دا شه راوړه بس ما دا درې سر دا کور ته وړل وکړه دا شرینه سبزی مزبی والی
خالدا ز لس جلال آباد دا پکانی
نو 100 روپے ورځ پیدا کی
گټ 300 سالور سا 500 یو می دا ورو دا پلان می صحیح کار نه کوي شي بیمار هم دی
او څه تاسو بس نو څه څه یا رشتار باندې
ولی نشتا بس کور کوم نو پیسې نشتا سو افغانستان ته زونو پیسې نشتا چې هغه لارې د پاره وځو مجبورین راډې را ماما ډری کورو نه
لارې 100 روپے غواړي
یو لکه 80000 روپے چې مونږ به شو نه واسي دي زینا چاندې ملک اوسېږي
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیر اسانه ده MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي
په پېښور کې خلک د روژې لګرانی نو خلاص چې د اختر اړوند شانو نرخونه پریشان کړي دي په بازارونو کې ګرځیدونکو خلک وایي ګرانی دومره ډیره ده چې د هر شي په اخستو بیا بیا سوچ کوي دکاندارانو هم وایي چې خلک ګرځي سودا به کوي خو اخلي نه د دې وجه د اقتصاد خرابوالی او روزګار کمای دي په دې اړه د وسیم سجاد ریپورت اورو چې بازار کې د خلکو په شور پیل شي
د پیخور په بازارونو کې ګڼه ګوڼه شور او پر نرخ پاسونه روان دي پر پاکستان کې اختر په داسې حال کې نږدې شوې چې ولس په ملک کې ګرانۍ سخت اغیزمن کړي په بازارونو کې مې د یو شمېر خلکو سره خبرې وشوې ډېرې وګیله کوله چې د اختر لپاره سوداګانی نشي کولې ځکه چې نرخونه د اسمان سره خبرې کوي د اختر د سودا لپاره د پیښور ټریډ سنټر ته ورغلی ریاض احمد خان راته خپل حال صدا سي بیان کړ
او حالات داسې دي چې مونږ کوم شي د ګوتې ورلون هغه بس نه کا زمونږ د رینج رماري حالات ډیر زیات د مارکیټ اوچت دي مونږ خپل ډیر پریشان کړو بچیم دي ځان خو به هم څه گزارو وکړو بچی د سيدي چې بچی خو گزار نه کوي په یو شي ګوته کې دي چې ولا نه خلو امم بد خبر چې ولا الوی زمونږ د وسنه بار دي
په بازارونو کې د پلورونکو قصه هم د اخستونکو کم نه و زیاتره پر دکانونو د اخستونکو پرته مناست وو پر ځینو دکانونو د سیلونو یا د شیانو پر کم قیمت پلورلو پرچیز وړاندې وي آن تر دې ځینو پلورونکو بازار ته د ورغلي خلقو د پام را ګرځولو لپاره پر کم قیمت د پلورلو نارې هم وهلې او شفی مارکیټ کې د کالې پر دکان ناس سید راشد للی راته خپل ځړه صدا سي تشکلو
دکانن دکانداري باندې خوري ذات اثر پرې وته ده کنه کښته مونږه 10000 روپے سیل کول اوس مونږه 2000 روپے سیل راغلي او شپې خو مونږه راځو هغه دکانداري شته نه کم دکانداري به کېدو خلک براتلو شوق سره براتلو دکانداري خلکو سودا بغستو او په دې خرید نشته راشي او ګوري ته پوسو کې ریټ ته پوسو کې وبیا لای شي غستې نشي خلک
په پاکستان کې کم سه کم تنخواه د 15000 نه تر 10000 پاکستانی روپو پورې ده خو پر پیښور کې مزدوران هر ورځ د کار نه ملاوېدو ګیله کوي بي واي پر مشکلات په میاش کې د 15000 نه تر 30000 روپو پورې مزدوري پیدا کولای شي په روانه اونۍ کې د نړیوال اخبار انډیپندنت اردو راپور کړي چې په پیښور کې د وی کورنۍ چې پر 3 تنه چې په خزا خاوند او یو بچی مشتمل وي د 12000 نه 15000 پاکستانی روپو پورې خرچ راځي. د انډیپندنت اردو خبریال اظهار الله پر دغه اړه مشال ریډیو ته ویل،
مخکې کا یو پیسو والا سړی یا مالدار کس وو، هغه به کاختر له درې څلور جوړې اغېستې، نو اوس هغه دوه کړي دي یا یوه کړي ده، یا مخکې کا یو داسې درمیانه طبقې کې چې کوم د مډل کلاس فیملی وای، که هغه به مخکې دوه جوړې اغېستې یا به په څلور 15000 جوړه اغېسته، نو هغه اوس کما کړي ده په 2000 اخلي، په 1500 اخلي. او د دغه سره د چې کوم دغه وتوي قوتې فروخت وتوي، نو هغه هم ورسره کم شوی دی. د تیر یو نیم یا دوو کالو په نسبت باندې نرخونه چې کم دي نو هغه تقریبا ډبل شوی دی، اوس داسې دی چې ټریپل شوی دی.
د پاکستان بیورو آف سټیټسټیک د روان وخت شمیرې ښایي په پاکستان کې د ګرانۍ شرحه د 60% نه زیاته ده، او پر تیر کال کې د ګرانۍ شرحه د 15% نه زیاته ریکارډ شوی وه، کومه چې د تاریخ تر ټولو لوړه وه. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
په کوارټ کې خلک د روژې ختمې دوه ته خوشاله دي، خو د اختر لګښتونو اندیښمن کړي دي. وایي درزیانو یا خیاطانو نرخونه بې خلوړ کړي چې له وجې خلک د نوو جامو په ګنډلو بیا بیا سوچ کوي، خو خیاطان وایي چې بجلی او تارونه ګران شوي، نو ځکه مجبور دي چې بیې زیات کړي. ممتاز بنگش رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په کوهار ضلع کې درزیانو د جامو ګنډلو بیې لوړې کړې دي. د چمبۍ سیمې اوسیدونکي متحر خان مشال ریډیو ته ویلي، ګرانی دومره زیاته شوې چې یو غریب سړی نشي کولی چې اختر لپاره ځان ته نوې جامې واخلي او بیا یې په درزی وګنډي.
چا ته فریاد وکړو؟ درزی خپله مرضی راخستی، جامو خرڅونه والا بیل غایې چې لاهور نه ګران دي، نو دا درزی ته ورشي 1200 1500 سب مرضی وي ورته یې لانه شي، ورته وایي ریټ خو نشته دا موسره. غریب سړی به یو جوړه کم سے کم ډیرا کم وي 4000، چادرې سلور بچی وي 16-17000 دی لاړو سب دا دال مالا اور باندې بند وای ہوئی خواسی نه پغه بندا ما پاریز دا غریب پروژو کې پروت نه پاریز دا تاسو د لاس رړی دی ټماټر واړه وای غوی خي والا باندې ریټ لگاوي او دا درزی په کوم قانون کې رسی.
سناولا یو افغان کډوال دی او په کوارټ خارګي د جمو ګندلو دکان دی. درزیانو د جمو ګندلو بې ولې دومره لوړې کړي؟ د دې پښتنې په جواب کې مشال ډو ته وویل، هر څه ګران شوی، د دوی خرچي هم دومره زیات شوی چې اوس په ارزان نرخ خلکو ته جمع نشي ګندلې.
دلته چې کومه ده مونږ ګوټ راوړو، نو دلته بکرم ده پکې بیا داسې د بجلی خرچه شي، نو دا هر یو شی چې کومه دي د تیر کال په حساب سره چې کومه دي موجوده حالت کې یو پر ٹریپل شوی. مونږ 1000 روپۍ سوټوالو یا کمیسال 1200 روپۍ سوټوالو، نو مونږ ته مغه مونږ په پکې راځي، نو مونږ خپل مجبورۍ د وجه چې کومه ده بس دې کار ته نه شو، کنه مونږ ته څه منافع نه پاتې کیږي. په الحال اوس مجبوری ده څه وکړو، خپل کار خو نه شو پرېښودلی، اوس ریټونه دي په ځای ودرېږي نه، او دلته گا کم پکې هغه کوي چېړ کوي چې یاره تاسو ریټونه اوچت کړي.
په اړه مو د یادې ضلع مرستیال کمشنر عثمان اشرف سره خبرې وشوې، نو د مشال ریډیو ته وویل د نرخونو کنټرول قانون تر مخې ضلع انتظامیه د ضروري توکو یو لیست لري چې د هغو نرخونه تنظیم کړي. د دې لیست تر مخه دوی د جمو ګنډلو نرخونه نشي تنظیمولی. دا پرایس کنټرول اکټ دی. په دې پرایس کنټرول اکټ کې یو لیست جوړ کړی شوی، په لیست کې ضروري توکي ښودل شوي دي. د دې لیست تر مخه چې کوم توکي په دې کې ښودل شوي، مونږ د دې توکو بیې ټاکو. په دې ضروري توکو کې د جمو ګنډلو نرخونه نشته. مونږ په انتظامی توګه کله کله د دې نرخونو ټاکلو هڅه وکړو، خو دې لپاره مونږ څه قانوني دستاویز نه لرو. په هیواد کې هر کال اختر لپاره نه یوازې د جمو ګنډلو بلکې د پیزار او د لباس بیې لوړې شي چې ځایي خلک ورسره د ستونزو سره مخامخ شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د پیزارو د پیزارو خبره کو د سوات اوسیدونکو یې سږ کال د ګرانې لوجې اختر لپاره پیزارو نسی اخیستی، شکایت کوي چې پروسږ کال په نسبت سږ کال د پیزارونو بی دوه چنده زیاتې دي. دوکانداران بیا خپل شکایت کوي چې سږ کال خلک پیزارونه ډیر نه اخلي، نو له دې وجې روزګار هم متاثره شوی دی. نیاز احمد خان له دوی سره خبرې کړې، راځئ وایو.
د سوات په مرکزی ښار منګوره کې ګڼ شمېر د پیزارونو خرڅونکو مارکیټونو ته د روژه ماتي وروسته په لوی شمېر سره خلک د اختر لپاره نوي پیزار اغوستو ته تک شروع کړي. د پیزارونو په مارکیټونو کې د اعلی کوالټي سرمنه جوړ شوی پیزارونه واخلې، تر پلاستیکونو جوړ شوی پیزارونه هم ملاويږي.
د منګوري بازار په مارکیټ کې پیزار اغستون کې د کالام اوسیدون کې ډاکټر سمیع الله چیزان ته او کشر روړ ته بوتان اخلي. دکاندار سره بیا هم کوي وای چې درمیانه درجه پیزار نه هم د اغستو څخه وت دي.
تاسو یې خپل کشر روړ ته مایو جوړه بوټه اغستو نو برس کرے ما په 45 متریال څه دي سیمه راسي روړ ته مې اغستو اوس داږي 8000 روپیه کېنو نو هر یو شی چې دغه دومره دغه شوی دی ډیر زیات ایکسپینسیو دی. نو که زه وایم چې د غریب سړی په 1500 روپۍ کې د روزي دیاړې کې ډیره ګرانه ده چې هغه اختر مناو کې ډیره ګرانه خبره ده. نو بس
ترخادار سړی چې دا
نو زه وایم چې هغوی هم ژاړي غریب خلا ما تاسو وی کنه چې غریب سړی 10000-1500 روپۍ د روزي دیاړې آلي هغه لپاره ډیره ګرانه ده. پلاسټر کوم چینا خو دې وسه خو کې هغې داسې ډیزاین کې راوخ کړي چې د هغې او لیدر کې فرق نه شي کېدل زیاتره خلک هغه استعمال.
منګوره بازار کې د چاینا جوړ شوی د پلاستیکو پیزارونو هم په لوی پیمانه خرڅیږي. دغه ته ورغلې د مانکوټ نوابلي چې د بیکرۍ روزګار کوي وایي چې ماشومانو ته ارزان پیزار اغستو ته راغلی خو دغه هم ګران دي.
اوس راغلی ما هغوی چې لیټون والا پیزار رالواله ډېره زیاته مهنګایي ده ورسه ګرانه مخکې 500-600 روپۍ میلاو 1200-1500 روپۍ داسې میلاویږي نو ډېره زیاته مهنګایي ده.
ارزان دکان دی چې ته لاړ شي سروس ته او باټا ته لیم شوز ته لاړ شي نو بیا ریټ څنګه
هلته خو ډېر تیز ریټونه دي 3500-4000 دا ریټونه وایي خو دلته چې کوم دي دا 1500 وایي هغه 1200 پورې ورکوي او جی هغه خو نه شو اغستې هغه ډېره زیاته مهنګایي ده او ګراني ده په خپله بجلی مه او هر څه دونه ګراني ده چې بالکل د کور خرچې د سره پوره کېږي نه.
پیزار خرڅونکي د منګوري دکاندار ظهور علیم وای چې دوی شپږ میاشتې وړاندې د اختر لپاره سوداګرې راوړي خو سخت کال د زیاتې ګرانۍ له وجې مالونه کم دي او ګاهک هم نیم په نیمه نشته.
زما پیسې ډېره زیاته کمزوري شوه د هغې د وجې سونه تقریبا 80% امپورټ کیږي نو د هغې د وجې ګرانۍ ډېر زیات راغی او تقریبا زمګه په سیل کې خو تقریبا 50% کمې راغله دې وجه چې سوکې فوټ کولې نشي او اکثر ماشومان راولي مور پلار نو سلو پنځه ماشومان نو نو دوه یا درو لوالي د بیا واپس بوزي وای چې نور پیسې راوړو بیا به دوباره راشو دې نور لګولو نو ډېر زیات خلک سفر شه دې زمګ کاروبار هم سفر شه دې چې ارزانې ډېر خرڅيږي چې ګراني نو بیا سیل دون زمګ نه کیږي.
د پاکستان اقتصاد شمیره لرونکو اداره بیرو اف سټټیسټیک لخوا د مارچ په 18 نیټه جاری کړې شوې شمیرې تر مخه هیواد کې د تیر کال نه دی وخت پورې د ګرانۍ شره 5% زیاته شوه. ریپورت کې وایي چې د روپۍ په قدر کې کمی د پېټرولو، بجلی او ګیس نرخونو کې زیاتواله او بیا د حکومت لخوا سټټیسټیک لګولو سره د ګرانۍ زیاته شوه. د ترڅنګ د ګرانۍ یو وجه په ملک کې سیاسي ناقلاري هم ده. د ګرانۍ سره د عامو خلکو د اغستو توان هم په یاد شر سره کم شوه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او سم د خبرونو په پال کې د روژې ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن اورو چې د زکات نور کولو شامل اور کول ولې شامل نه دی او توانونه یې څه دي. موضوع په شارجه کې مذهبي امور لارښود مفتي ذکر الله ذاکری روښانه کوي.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب الله الکوزي د رودات ولسوالي نه پوښتنه کړې ده چې کم سړی چې زکات نه ورکوي دا غي څه حکم دی. نو محترم ورونو، الله عز وجل په ډیرو زیاتو ځایونو کې د خپل کتاب منز او زکات دواړه یو ځای ذکر کړی دی او الله جل جلاله د هغه خلکو چې د دنیا ټول کارونه کوي، تجارت، خرڅلاو، اخیستل، په بازار کې اوسیدل او مدني ژوند غوره کول، د هغه انسانانو الله عز وجل صفت کړی دی چې رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. دا داسې نارینه او ښه خلک دی چې تجارت خرڅلاو دوی د الله جل جلاله د ذکر نه نه غافله کوي. که دوی تجارت کوي او که دوی بیع شرا کوي، که خرڅلاو کوي او که څه شی اخلي، خو په دغه ټولو اوقاتو کې د الله جل جلاله ذکر کوي. و اقام الصلاة او تجارت او کار او ژوند دوی د مانځه د اقامت نه منې کوي. و ایتاء الزکات او د زکات ورکول نه منی کی، یعنی یو سړی که په یو کار باندې مشغول او بوختی باید د نورو عبادتونو نه ځان مشغول نه کی. پاتې شو دا چې څوک زکات نه ورکوي نو حضرت بریده رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا روایت نقل کی، فرمای ما حبس قوم الزکات الا حبس الله عنهم القطر، هیڅ یو قوم زکات نه دی بند کړی، زکات ورکول نه انکار نه دی کړی، مگر الله جل جلاله په هغه قوم باندې د اسمان قطره او باران بند کړی دی. نو د باران د بندش یو وجه دا هم کیدلی شي چې هغه خلک زکات نه ورکوي، او دا معلومه ده چې کومه قطره د اسمان نه راغورځیږي په هغه کې ډیر خیر و برکت دی، او هغه د ځمکې د آبادۍ دپاره ډیره نافعه او ګټوره تمامیږي. جدید علم او ساینس هم دا خبر ثابته کړې ده چې کومه قطره او کومې اوبه د پاسه نه راشي او په فصل باندې راوغورځیږي د هغې ډیر ښه اثر په فصل باندې مرتب کیږي. او اوس په اکثره ممالکو کې د فوارو په شکل باندې سیستم د اوبو کړی دی، نو د دې نه معلومیږي چې زکات څوک نه ورکوي نو الله عز وجل د ډیر خیر او د ډیر نفع نه هغه خلک محرومه کوي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو مور د سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې ما خالط الزکات مالا قط الا اهلکته. ما خالط الزکات نه دی مخلوط شوی زکات د یو مال سره، مګر هغه مال یې هلاک کړی دی. نو د مال د زکات چې دا که عام مال سره شریک شي نو هغه مال هم د منځه وړي، نو دې وجه نه د زکات ورکول دا ډیر لازم